السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپیس تاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو د خبرونه پیلوو چې یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې ولسي جرګه سبا ته امنیتي مسؤلان استجوابوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ونیوله. په پیل کې له جانقه الکوزي نه خبرونه اوري.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او یمني چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نن سهار 8 بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده.
نوان کې تقریبا 15 بجې مخالفینو د شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړ. یو څه پوسټي د 2 بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. نه نو ډېر پرش تلفات ډېر زیات نه شي. پرسونل تقریبا 1 کیلومتر اخر نشینی کړی ده.
جنرال زی زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولي دي. د امنیه قمندان په وینا په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې خو په دې اړه ارقام په ډاګه نه کړل. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشرانو وایي د وانت وایګل ولسوالۍ د خراب امنیتي حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت ته خپلې اندېښنې بیان کړې وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده 10 تنه وسلوال طالبان او 3 سیمه ایز پولیس وژل شوي. د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د خواجهغار ولسوالۍ د تاش کوتل په امنیتي پوستو حمله وکړه او ورپسې جګړه پیل شوه. ښاغلي تیمور زیاته کړه وسلوالو طالبانو په حمله کې پرمختګ کړی خو سیمې ته د تازه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له ځینو سیمو په شا تنبول شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلانونکو ادارې یا سیګار وایي په کابل کې د امریکا په مرسته د برېښنا د جوړو شوو خرابو تاسیساتو له امله ممکن 315 میلیونه ډالر په اوبو لاهو شي. د دې ادارې مشر جان سپکو په یو راپور کې ویلي د کابل د ترخیلو د برېښنا په تاسیساتو زیات لګښت شوی د قراردادیانو د بې کیفیته کارونو او افغان حکومت ته د سپارلو د ځنډ له امله لګښتونه پورته شوي دي. دا تاسیسات په 2010 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوي وو. جان سپکو وایي اندېښمن ده چې افغان حکومت حتی په عاجلو وختونو او د برېښنا د سخت کمښت وړتیا پر مهال هم د ترخیلو د برېښنا له تاسیساتو څخه کار نه دی اخیستی او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې 315 میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دی او یا هم ممکن ګټه ورڅخه وانخیستل شي. خو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې کارکوونکی لاری سمپلر د ترخیلو د برېښنا له پروژې څخه دفاع کوي او وایي دا یوه بریالۍ پروژه ده او په تېر ژمي کې چې د کابل په شمال کې د واورو د خویدو له امله وارداتي برېښنا بنده شوې وه کابل ښاریانو ته یې له 600 میګاواټو زیاته برېښنا ورکړې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې 8 تنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو په مهال وژلي او دغه راز د یو بهرني په ګډون یې 15 تنه نیولي دي. د کندهار د امنیت عامر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس هم نیولي چې خلک وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی. ښاغلی اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
9 نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي، 15 نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي، 1 نفر مشکوک نیول شوي دي، 43 حلقې مختلف النوع مینونه کاش او خونساسوی دی، 10 خشتی د باروت نیول شوی دی.
چارواکي وایي نیمو شو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په 13 حوزه کې نیول شوی تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوې خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په 10 ګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. یمنی چارواکي وایي د بي پيلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمیر 9 ته ورسېد. یو سیمه ایز چارواکی چې د نامه له خودو لیډر کړی وایي بي پيلوټ الوتکې نن د یمن د جنوبي ولایت شبوا په رفا د خارګوټي کې یو موټر پر نښه کړ او 15 تنه مشکوک وسلوال پکې وژل شول. د پنځمې په ورځ د بي پيلوټ الوتکې په ورته حمله کې د جنوب ختیځ ولایت حضرموت په مرکز مکاله ښار کې چې د القاعده وسلوالو په واک کې ده د دې شبکې یو پوځي کمپ کې یو موټر پنخښ شوی وو او د القاعده شبکې یو سیمه ایز مشر پکې هم وژل شوی وو. د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوری کوباني خارته چیرمه په یو کلی حمله کړې او لک تر لګه یو سلو شپږ څلوېښت ملکیانې وژلې دي. دا په سوریه کې د دې بنسټپالې ډلې دوهمه ستره ډله ییزه وژنه ده. څارونکو ډلې نن وویل د اسلامي دولت ډلې تیر کال د سوریې په ختیځ کې د سنی مسلمانانو د شایطت قوم په سلګونو ملکیان په ډله ییز ډول وژلي وو. د اسلامي دولت وسلوال د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د ترکیې پولې ته نږدې کوباني ښار ته داخل شول او له کوردي جنګیالیو سره یې جګړې دوام لري. په کوباني ښار کې کوردي ځواکونو د جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د هوایي ځواکو ملاتړ د اسلامي دولت وسلوال چې څلور میاشتې دا ښار محاصره کړی و په شا تمبولي ول. د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ ښار خزاقیه باندې یرغل وکړ او له حکومتي ځواکونو سره له سختو نښتو وروسته یې د ښار ځینې برخې ونیولې. دا ښار د کوردي جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تقسیم شوی دی. راپورونه وایي یو حمله کوونکی چې اسلامي بیرغ ورسره ده نن یې د فرانسې په ختیځ کې د غاز یوې فابریکه کې یو تن ووژه او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. مشکوک حمله کوونکی فابریکې ته داخل شو او یو شمېر وړې چاودنې وکړې. فابریکې ته نږدې د یو تن مړی چې سر پرې شوی هم موندل شوی دی. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقوقو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هیواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو څارنې په اعمالو یې انتقادونه وکړل. له دې مخکې واشنګټن د پنجشنبې په ورځ د پیکینګ د بشري حقوقو سرغړونې غندلې وې. د چین د کابینې په یو راپور کې ویل شوي په ټول امریکا کې وسلې پراخې شوي، جنایي پیښې پکې زیاتې دي او پولیس له اړتیا پرته قوه استعمالوي. د چین د کابینې راپور وایي د امریکا استخبارات په یو مخیز ډول مشکوک تروریستان شګنجه کوي او په نورو هیوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د څار پروګرامونو لارې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کوي. چین هر کال یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو بشري حقوقو په اړه کلنی راپور خپور کړي، چین هم په سبا خپل راپور خپروي. د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هیوادونو کې د څلوېښت زرو مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحثونو ته پرېښوده چې کوم هیواد به څه شمېر مهاجر مني. په دې اړه د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف دی. د اروپایي اتحادیې مشران سلا شول چې په یونان او ایټالیا کې څلوېښت زره ډېره مهاجر به په راتلونکو دوو کلونو کې نورو هیوادونو ته وویشي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالد توسک د مسلې په اړه په بروکسل کې له اوه ساعته خبرو وروسته وویل وزیران به د جولای په پای کې دا پروژه بشپړه او نهایي کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل دا ډیر سخت بحثونه ول او د مهاجرو دا بحران دومره ستر ده چې ما د خپل کار په موده کې هیڅکله په اروپایي چارو کې دومره ستره ستونزه نه ده لیدلې. او وروسته خبر دا چې په اروپایي اتحاد کې د جرمني کمشنر وایي که چیرې اتن او مشران یې په راتلونکو پنځو ورځو کې یو حل پیدا نه کړي، له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي. ګوینتر اویټینګر چې په اروپایي اتحاد کې د ډیجیټل اقتصاد او ټولنې د چارو کمشنر دی نن د جرمني راډیو ته وویل د یونان وتل زموږ هدف نه دی، خو که په راتلونکو پنځو ورځو کې کوم حل رامنځته نه شي بله چاره به نه وي. اویټینګر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو یونان ته خبرداری ورکړ. دا هیواد باید د یورو ساحې څخه د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد د اروپایي ډلې د جون د ویشتمې غونډې مخکې د پورونو یوه غوڅه معامله وکړي. اروپایي اتحادیې او اروپایي بانک یونان ته د 2.2 میلیارډو یورو بانکي ضمانت ورکول رد کړل. د دې پیسو د خوشې کولو لپاره د جون دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د نا امنیو زیاتېدو ولسی جرګې اندېښمنه کړې.
داخله وزیر د ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی دریس چې جواب یې غونډې سره وویل چې تاسو د سوالاتو تورون ته ځواب وایي.
وسلوالو د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ نیولې او هلته زیانونه اړولې.
مخالفین ویل چې د کلي سوځولې دي، کلینیک هم سوځولې ده چې د ولسوالۍ طرف نږدې ساحه کې پروت دی.
په یو راپور کې اورئ چې په تورخم کې اداري فساد زیات شوی.
په دې سلور میاشتو کې دوه ځلې د کمیساری کې په حدود دوو کسانو اته کسایو ګروپي شکل باندې تغییر او تبدیل د خپله کارندوی دي چې دلته هلته فساد شي.
افغان دولت وایي د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ډېرې پرمختللي.
د الکترونیکي تذکرې لومړی فیس چې مونږ پایلټ فیس هغه ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په دغه هیواد کې له بشري حقوقو پر سرغړونې اندېښنه شولې.
نو تشدد دلته ډیر زیات دی، اداري کوي، خلک دا خلک غوا کوي، تشدد پکې، پیسې ځنی اخی، پولیس یې کوي، فیسبوک پر سکولانو کې ډیر زیات تشدد کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا د غرض د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ولسی جرګه سبا شنبه ته امنیتی مسؤولان استجوابوي. د دغې جرګې اداري هیئت وایي د امنیتي مسؤولانو د غوښتلو اساسي هدف د خرابیدونکي وضعیت په اړه د چارواکو ځواب ویل دي. خو حکومت وایي سږکال ځکه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې یوازې دي، او د دې تر څنګ وسلوالو مخالفانو هم د تیرو کلونو په نسبت خپلې جګړې زیاتې کړي دي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
د هیواد ناوړه امنیتي وضعیت او په حکومت کې دننه شته ستونزو ولسی جرګه اړ کړه څو امنیتي چارواکي د ځواب ویلو لپاره عمومي غونډې ته راوغواړي. د ولسی جرګې دوای منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس به د شنبې ورځې عمومي غونډې ته راوبلل سي. ښاغلی عرفان وړاندې په دې اړه وویل،
افغانستان په ساده کوم پرمختګ چې د مخالفینو د خوا په مختلفو ولایتونو مختلفو ولسوالیو باندې کې او همدارنګه داخله وزارت او د امنیت ریاست کوم مقرریګان چې شوې په هکله او همدارنګه د الکترونیکی تذکیر د ویش په هکله د درې سلو موضوعګانې و چې د رئیسان کمیته فیصله وکړه چې د راتلونکي هفته یعنی سبا شنبه ته د داخله وزیر ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی دریس
نوموړی د غرض وویل چې ولسی جرګه په پام کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د هیواد د ملي مسایلو په اړه یوه طرحه جوړه او حکومت ته وسپاري څو په اړه اقدامات وکړي. ولسی جرګې په داسې حال کې د امنیتي مسؤولانو د استجوابولو پریکړه کړې چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بېلابېلو سیمو کې حملې تیزې کړې، چې یوه بېلګه یې د افغانستان پر ملي شورا د وسلوالو د دوشنبې ورځې ډلیزه حمله وه. د غرض په تر ټولو تازه مورد کې وسلوال طالبان وتوانېدل د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ هم په خپل ولکه کې راولي. د افغانستان حکومت هم د جګړو زیاتېدل تاییدوي او یو لامل دا بولي چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په ډګر کې د بهرنۍ ځواکونو مرسته له ځانه سره نه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه هم دا وړتیا لري چې د وسلوالو حملې شنډې او د مخالفینو په وړاندې په ښه توګه وجنګېږي.
فصل جنگ است، ما هر سال در تابستان با موج
شغل صدیقی وای د جګړې فصل دی او موږ هر کال پوره کې د تورېستي حملو له څپو سره مخامخ یو. خو سش کال یو توپیر دا دی چې موږ د یو لک څو زر هغه ځواکونو ځای نیولې چې ډېر مجهز و او مجهز په غو امکاناتو چې په خپل اختیار کې لرو د هیواد ساتنه کوو،
از وطن خود دفاع میکنیم.
په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو لپاره یو ستر آزمایښت بلل کېږي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه غرزی خواخوږی وایي افغان ځواکونه ځکه سږ کال له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي چې ناټو ورته لازم تجهیزات نه دي برابر کړي او دولت د هوایي ځواک له اړخه هم جدي ستونزې لري. ښاغلی خواخوږی وایي چې که نړیوال د افغان حکومت دغه اړتیاوې په پام کې ونیسي نو افغان ځواکونه به د ښو پرمختګونو فرصت ولري.
پورا پور کې مور دل چې ولسی جرګه سبا امنیتی مسؤولان استجوابوي. د جرګې په افغانستان کې د امنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخو د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان ناامنۍ سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او له افغان ځواکونو څخه د ناټو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. د پوځي چارو کارپوه حیګل سلیمان خیل وایي په افغانستان کې د وروستیو جګړو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي دي. د ازادي رادیو خبريال محمد قاسم سلمل د افغانستان د روانو ناامنۍ په اړه له شغلي سليمان خيل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه د دغه ناامنۍ د عواملو په حق له پښتنه کړې.
د ما په نظر، ما په شخصي نظر، خو وضعیت دا نه تنها دا چې په افغانستان کې دا وضعیت جدي خراب شوی ده، دا وضعیت په دې سیمه کې هم خراب شوی ده. دا په د داعش را څرګندېدل په جهان کې دا هم یوه جهاني پروسه ده، نړیواله پروسه ده چې دا منځ راغلې ده. او افغانستان کې د پخوانه هم جنګونه زیات وو او طالبان هم کوشش کوي چې د سولې په مذاکراتو کې امتیازات په لاس راوړي. نو دا ټول عوامل سره یو ځای شول په افغانستان کې او په خصوصا په شمال کې د امنیتي وضعیت خراب شو.
بلې، یعنی تاسو فکر کوئ چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د جګړې سره دا د لامل سوچ بل اخر په افغانستان کې امنیتي وضعیت د پخوا
په بالکل بالکل سل په سلو کې دا طالبان او داعش د سره مرز شول سره یو ځای شول او دا وضعیت په افغانستان کې خراب کړ. افغانستان کې هم د ناتو قوتونو د افغانستان وتلی وو او ملکی بخش کې دوی اوس کار کوي، صرف په امنیتي سکتور ته دوی د تعلیم تربیه په بخش کې کار کوي.
دقیقا سلیمان خیل صاحب، غواړم پر دې موضوع باندې پښتنه ولرم چې ناتو په دې سې کې اعلان وکړ چې دوی غواړي د 2014 یا 2015 کال وروسته هم دوی خپل ماموریت په ملکی شکل مخته یوسي. نو سش کال خو تاسو وضعیت ویني چې افغان ځواکونه له ډیرو مشکلات سره مخ مخامختی خصوصا د هوایی ځواکونو د ندرلودو لاړخه، نو که دوی د خپل ماموریت په ملکی شکل سره مخ ته بیا او افغان ځواکونه داسې یوازې پرېږدي د جنگ په میدان کې، نو د دې عواقب تاسو څه وینئ چې بل اخر د افغانستان جنگ
چې دا پرونه خپل ورځ په بروکسل کې د غونډه د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه شوې وه، دا د افغانستان په خصوص د افغانستان لپاره ډېره پر اهمیت غونډه وه، ځکه چې په افغانستان کې وضع د امنیتي موږ تاسو وینو چې خرابه ده، او زه امیدوار یم چې ناتو قوتونه په خصوص امریکا دې ته اوس متحد شوی ده چې د افغانستان دولت سره کومک هم وکړي، همکاري هم وکړي، هوایي ځواک هم تقویه کړي، او د افغانستان دولت او امنیتي سکتور په افغانستان کې پخپو ودروي تر څو د دوی تر د امنیتي سکتور او د دفاعي سکتور تر قوماندې لاندې داعش او طالب ته په افغانستان کې ماتې ورکړې وي.
کراسو د افغانستان د امنیتي ارګانونو برخې ته دلته څه مشکلات تاسو وینئ؟ تل داسې انتقادونه موجود دي چې دوی سم سوق او اداره نه لري د افغانستان امنیتي ارګانونه، لکه د کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت، د زمنن فساد یا دیږي چې اداري فساد یو لامل دی د دې چې دوی په سمه توګه خپل کار مخته یونسي. فکر کوي څه جدي مشکلات د افغانستان په حکومت کې دننه موجود دي؟
فساد مسله خو دا ثابته خبره ده چې دا ټول ته معلومه ده چې فساد په امنیتي ارګانو کې هم موجود وو او موجود ده، ولی په اوسنۍ شرایطو کې د جنگ په درشل کې چې موږ قرار لرو په عملا په معربه کې مصروف یو، او دې کې عاجل تصفیوي تغیرات منځته راشي، ځکه چې جنگ مرحله ده، تر اوسه پورې د جنگ نه موږ نه یو راوتلي.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل و چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر عواملو خبرې کولې، دوی وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت، اداري فساد او نور ستونزې د ناامنیو د زیاتېدو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام کې چنن د مازیګر له څلورو بجو تر پنځو بجو دوام کوي. د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایت په اړه کومه پوښتنه لرئ یا له چارواکو سره خپلې اندېښنې مطرح کوئ، کولی سئ پروګرام ته چې د کونړ والی به پکې برخه لري زنګ را ووهئ، شمېرې هغه وخت لنیږي، یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه خپلې پوښتنې ولیکئ. ادرس مو د facebook.com/azadiradio. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیری نن سهار ته بجې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه وتلی او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې ادامه لري. له کونړ وربندې روهلا انوري رپورټ لري.
د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې له تیرې ورځې په زیات شمیر کې وسلوالو مخالفینو د وانټ وایګل په ولسوالۍ برید پیل کړی وو، او نن سهار وسلوال مخالفین په دې وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي.
د وانټ کې تقریبا په کم پنځه بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړل. یو څه پوسټې د اوو بجو شاوخوا کې سقوط وکړ، نو ډېر تلفات ډېر زیات نه شي. پرسونل تقریبا
هغه وای اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، او تر اوسه د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نه لري. قومندان وای وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ تعمیر، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې کورونه سوځولي دي.
مخالفینو یو تعداد کلی سوځولي دي، کلینیک هم سوځولی ده چې د ولسوالۍ طرف نږدې ساحه کې پراته وو.
د سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي دوی د وانټ خراب امنیتي حالات په اړه مرکزي حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه، خو هغوی ورته پام نه دی کړی.
حالت دغه دی وروره چې وانټ د ولسوالۍ سقوط کړی دی، اکثر پرسنل ټول تلفات ورکړي دي، ټول عام ولس کورونو ته ور اچولې دي، او ټول ولسوالۍ نیولې دي، طالبانو ورغلې دي. مرکزي زمونږ مشران دې اقل حد اقل دومره ونه کړه چې دې د بیچاره پرسنل سره چې دا د وطن په دفاع کې خپل ونې هر ورځ قربانۍ په دې لپاره یو دردېدلې وې، یو حد اقل یو تیارم کومکې هوایي لېږلې وو چې د دښمن دغه د بد حالت نه دوی خلاص شوي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دومره زمونږ چغو سره حتی وژړلې، خو موږ
د
نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای ولسوالی زکه سقوط وکړي چې د وسلوالو طالبانو شمیر نږدې 2000 ته رسیږي. د کونړ او نورستان راټول شوی دي او سخت حمله پیل کړي ده.
جنگ په ډېر شدت ادامه لري، تقریبا د 1500 نه تر 1300 پورې تعداد کې نړ د چپې درې او د ماننګي او د وټپور او د غازی آباد او د اسمار طالبان هم دي او د وایګل طالبان هم.
طالب وایي ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته داوه وکړه چې ولسوالی په بشپړ ډول نیولې او زیاتو دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلین وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړۍ مرحله به ډیر ژر له کابله پیل سي. د دې ادارې رئیس همین مختار وایي د تذکرو د ویش لړۍ د رسمي پیل په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. یوسف خان زادرن له شغلی مختار سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې له جمهور رئیس سره د غونډې بحث پر کومه موضوع څرخېده.
په دې مجلس کې فیصله وشو چې جلالت مآب ولسمشر صاحب ما ته د وزارت مخابرات د ټکنالوژي مین جناب مرجان صاحب ته وظیفه ورکړه چې د یو اونۍ په منځ کې مونږ یو پلان ورته پیشکش وکړو او انشاءالله چې د تذکرو د الکترونیکي تذکرې لومړی فیز چې مونږ پایلټ فیز هغه ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي. په جلسه کې آزاد جروباس و خارجیان زمونږ کمک کننده دونرانو ټول خپل نظری کوم نگرانی چې دوی درلوده په دېره آزاد فضا کې له ولسمشر سره جروباس وکړو او په آخر کې دا نتیجه گیری شو چې د دې کمیټې تشکیل شي. یو کمیټې دی پلان ترتیب کی ولسمشر ته پیشکش وکړي په منځوري په خاطر. دوم کمیټې ټکنالوژي کمیټه و چې بعضی مسائل دوی ترتیبه او بل کمیټې مالک دي. دا ټول کمیټې به یو اونۍ کې خپل راپور ولسمشر ته ترتیب او پیشکش کوي او ورسته لدی ولسمشر جلال ډاکټر اشرف غنی د دې پلان منځوري به ورکړي.
بله، بالاخره کوم پریکړه ته رسیدلې؟ دا ټوله پروسه به څومره وخت ونیسي او څه اټکل کیږي چې عملی اقدام کله پیلیږي؟
عملی اقدام په دوه درې اونۍ کې ان شاء الله به واغس.
یعنی دا ژمنتیاشته چې تر درې اونۍ به رسمن
او ژمنتیاشته ولسمشر دل په دا پروژه کې علاقه مندي لري. دوی غوښته چې دا پروژه په درسته په سمه توګه واغس شي. کوم نگرانی چې کوم سوالونه چې پوښتنه چې وو په بیلابیلو بلخ کې تا په مفصله توګه ور باندې غور وشو او د بین‌المللي جامعې سفیرانو چې دلته حاضر وو هغه هم خپل کامل حمایت د دې پروژې په خاطر اعلان وکړو. ان شاء الله چې په دوه درې اونۍ کې مو په عملي توګه د تذکرو د ویش شاهد بوشه.
بله محتاط صاحب، د 200 کارمندانو په اړه باندې ځینې راپورونه خپاره شو، کچېره هغه تاسو نه لری شي وي دغه سرنوش به بیا څه کیږي دغه په اړه باندې؟
تاسو په یوه چې دا کارمندان د تر جولای 15 نیټې پورې دوی زنګ سره قرارداد لري او مونږ وخت لرو. مونږ کولای شو چې پس له دې فیصلې څخه مونږ دوی سره دوباره مذاکره وکړو، دونرانو سره، د مالی وزارت سره، او مونږ به خپل کوښښ وکړو چې دې کارمندان د لاس نه ورکوو.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې مسؤل همایون مختار و چې ویلې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ به ډیر ژر له کابله پیل سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو او سازادي رادیو ته وجهست. د ننګرهار چرواکي تاییدوي چې په تورخم کې په زیاته پیمانه اداري فساد ته خوالج منه کوي چې د دې ستونزې مخبه نسی. شاه محمود شنواری رپورت لري.
په تیر کې په وار وار له تورخم څخه د فساد په اړه ځینې ریپورټونه خپاره شول چې هلته په یو شمېر ادارو کې فساد اوج ته رسیدلی. د دې موضوع د څېړنې په موخه درې اونۍ وړاندې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې د ننګرهار ولایتي ادارې تورخم ته یو پلاوی واستولو تر څو په یاد ښارګوټي کې د فساد په اړه پلټنه وکړي. په دې پلاوي کې د ولایت مقام، ولایتي شورا، ملي امنیت، امنیه قوماندانۍ، سرحدي پولیسو او څارنوالۍ څخه استازو پکې ګډون درلود. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د یاد پلاوی غړي زبیح الله ازمري ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د شپږو ورځو لپاره تورخم ته تللي وو تر څو هلته د فساد په اړه پلټنه وکړي. دی وایي د دوی ارزونې دا ښکاره کړه چې په تورخم کې فساد اوج ته رسېدلی او د ځینو ادارو په اړه مستند اسناد هم په لاس لري. نوموړي وویل چې هلته زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
یوازې د تورخم په سرحدي خارګوټي کې چلته موږ د سرحدي قواو کمیساری لرو. په دې سلور میاشتو کې دوه ځلې د کمیساری کې په حدود د اوو کسانو اته کسیو ګروپي شکل باندې تغییر او تبدیل لري. دا خپله ښکارندوی دی چې دلته هلته فساد شته. یو بل په ګمرک کې هم فساد شته، په ترانسپورت کې معنی شته، کم په ښاروالۍ کې او د دې ټولو په خوا کې چې دی په دغه سرحد کې چې څومره ادارات شتون لري په دغه اداراتو کې فساد موجود دی.
زمری په خپلو خبرو کې ځینې بیلګې وښودې چې له مخې په تورخم کې فساد ته زمینه برابره شوې ده، چې له هغې ډلې د تورخم په ګمرک کې له ډېر وخت راهیسې د تلي خراب ساتل او دا رنګه د بندروالۍ ادارې نه فعالیت په ګمرکاتو کې فساد ته زمینه برابره کړې. د ده په خبره کچیرې بندروالۍ فعاله شي نو د فساد کچه به هم ورسره راښکته شي.
یو ګټه دا ده چې د بهر نه کوم ترانسپورتي وسایل تجارتي اموال داوی په بندروالۍ کې تخلیه کیږي. دې کې بیرته زموږ د ترانسپورت او زموږ د خلکو ګټه کیږي چې په همدغه ترانسپورت کې او افغانستان مختلف ولایت کې زموږ ترانسپورت پکې قوي کیږي. یو دویمه خبره دا ده چې جنسونه چې راځي په بندروالۍ کې تخلیه شي دا تثبیت کیږي، تشریح کیږي، د ماغه جنس د تولید په محاسبه باندې دا محصول کیږي، اواید دولت ته په شفافه توګه ځي، ګمرک کې د فساد کچه ټیټیږي. دریمه ګټه دا ده چې دغه موټر چې دلته دوباره جبار کیږي د ستاندرد د وزن مطابق به دا بار شي، لارم د تخریب نه خلاصيږي، تلم د فساد نه خلاصيږي.
لدی وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم تورخم ته تللی وو او له یو شمېر ادارو نه یې له نږدې نه څارنه کړې وه. دا چې د یاد پلاوی ارزونه چې د تورخم په زیاترو ادارو کې فساد موجود دی څومره رښتینی ده، په دې اړه مو د ننګرهار والی نظر هم راواخیست. نوموړي دا تایید کړه چې په ځینو برخو کې فساد وو، خو په خبره یې هلته ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کارونو کې شفافیت پیدا کړي.
په تورخم کې چې کوم مسؤولین دي، زمونږ کاغه ښاروال دی، کاغه د ګمرک مسؤولین دي، کاغه سرحدي پولیس دي، کاغه د ترانسپورت مسؤولین دي، د ټولو سمې ناسته لرله او ټولو ته مې واضح پیغام ورکړو چې که فساد مخنیوي کې جدي اقدامات ونه شي نو بیا به موږ مجبور شو ځینې اقدامات وکړو. د تلې د پاره یو کمیسیون مو وظیفه ور کړی و، ولم د نږدې نه مې وکتل، دغه معلومات مې لاسته راوړل. یو سلسله مشکلات شته، زم د خپل مطالعه مې تقریبا یو هدف پورې مکمل ده او هغه اقدامات به کیږي ان شاء الله چې کوم خلکو سره په اول ورځ وعده کړی چې فساد مخنیوی به کیږي. فاسد خلک چې د هر چای پارچاپ سره تړلي د هر ادرس نه د فاسد خلکو مخنیوی به کیږي، ته اجازه نه ورکو د دې به جدي اقدام کیږي ان شاء الله چې ډیر ضربه په دغه کې په دې بخش کې خپل هغه جدي اقدامات کوم.
تورخم ته د تللي پلاوی په خبره کچيري په فساد تورن کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او هلته په ټولو ادارو کې د کارمندانو په اړه لسره غور وشي او دا رنګه د بندروالۍ اداره فعاله او یو باصلاحیته کمیسون په ګروپي ډول تورخم نڅارنه وکړي نو په تورخم کې به د فساد کچه صفر ته راټیټه شي.
په تورخم کې مو د اداري فساد د زیاتېدو په اړه رپورټ واورېدی. په کابل کې د قرآن کریم د پسرلي په نامه لس ورځنۍ نندارتون پرانیستل سو چې عامو خلکو ته پکې د قرآن اورېدو مطالعې او زده کړو زمینې برابرې سوې دي. یوسف خان زدرنن له کابل.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو ترڅنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډیره مسلمانان سره راټولېږي، په ګډه د تراوی لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتي. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډیره عام خلک په ډلې ستوګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنگارنګ نسخې ګوري، تلاوت کوي، د اسلام په احکامو بحث کوي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندارتون جوړونکی عباس حسنزاده د پنځشنبه په ورځ د یاد نندارتون د نور اړخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
فضایی که در اینجا ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کردیم،
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی مونږ افراطیت هم پکې تعریف کړی. په همدې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قران مجید له نظره مطرح کیږي. په همدې توګه د روژې میاشتې معنوي فضلتونه بیانېږي او د قران آیتونه تلاوتېږي چې کورنیو ته ځانګړی معنوي اغیز ورکوي.
خاصې به خانواده ها
نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت وزارت د فرنګي اتشې په مرسته هر کال ورته داسې نندارتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي. د نندارتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندارتون ته ورشي. د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبریږي، په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندارتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي. د دې نندارتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي. په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي، د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي، مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندارتون نه ډیر شي. د عزت الله زاکرزاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندارتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځای اخلي. هر کال دلته د نندارتون لپاره راځم، دا ډیر ښه کار دی. موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نورو موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی. که څه هم د داسې غونډو او نندارتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي، خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کېږي. بلخوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندارتون جوړونکي وایي دا په هېواد کې غټ دیني او فرهنګي نندارتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي.
له دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:30 شوې د مهمو خبرونو څرختونه له جانقال کوزین اوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانټ وایګل ولسوالۍ د نظار وسله والو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیي ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نصار اته بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده. د تخار سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو وسله والو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده، لس تنه وسله والو طالبان وژل شوي او درې سیمه ییز پولیس مړه شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکو اداره سیګار وایي په کابل کې د امریکا په مرسته د برېښنا د جوړو شو خرابو تاسیساتو له امله ممکن 315 میلیون ډالره په اوبو لاهو شي. د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې وطن وسله وال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او دغه راز د یو بهرني په ګډون 15 تنه نیولي دي. یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشوک القاعده وسله وال وژل شوي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمیر 9 ته ورسید. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیانې وژلې دي. راپورونه وایي یو حمله کوونکی چې اسلامي بیرغ ورسره د نن د فرانسې په ختیځ کې د غاز بي فابریکې ته داخل شو، یو تن ووژه او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. چین نن د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل، د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو د څارنې په اعمالو انتقادونه وکړل. د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادونو کې د 40 زرو مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحث ته پرېښوده چې کوم هېوادونه به څه شمېر مهاجر مني. او په اروپایي اتحادیه کې د جرمني کمشنر وایي که چیرې اتنه او مشران په راتلونکو 5 ورځو کې یو حل پیدا نه کړي، له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
امن الله مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په دې ولایت کې ناامني په پراخېدو د هیله د کورونی چارو او دفاع وزارتونو ورته دایمي حل لار پیدا کړي. سمې الله خپلواک بیا د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډیر دردونکي بللې او دونکو د کورونی چارو له وزیر څخه غوښتنه کړې چې د وضعیت د ارزونې لپاره د ولسوالۍ ته سفر وکړي. انقلاب سید خلیل لیکلي زما په نظر د طالب او داعش د لترمنس کوم فرق نشته، دواړه د پاکستان نوکران دي. زیاودین زیان زیاله بدخشان څخه لیکلي چې د جنرال دوستم او دغرز عطا محمد نور ترمنز اتحاد او د وی غړي قوې د جوړولو فیصله د وسلوالو قواو مورال کمزورې کړي. او محمد خان له هلمند لیکلي چې د نادلی او ګریش ولسوالۍ ترمنز سړک ډیر خراب دی، هله ده د دې سړک جوړولو ته پام موسی. د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنج شنبه د بشري حقوقو په اړه خپل کلنۍ رپورت خپور کړ. رپورت وایي په افغانستان کې پر ملکیانو د وسلوالو ډلو حملو د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په زندانونو کې شکنجه، هدفې وژنې او د ښځو په وړاندې تبعیض په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمزوري وضعیت نور عوامل دي. تفصیل له فرشته جلال زی څخه خبرې چې د غشبه په استودیو کې ده.
خیر سی صالح، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د رپورت اساسي هدف نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې یوازې هغه هیوادونه چې وګړي بشري ازادي لري وده کولای شي. کیری وویل د حقیقت په مکرر ډول ثابت شوی چې یوازې هغه ټولنې ثبات لري چې وګړي په ازادي او دیموکراسي کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د 2014 کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دوی څېړنې څرګند کړ چې تروریزم او وسوال کړکېچونه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نقص یو لوی دلیل دی.
Terrorism is a grave threat to human rights.
د وایي د بشري حقوقو لپاره یو ستر خطر تروریزم دی. بحرانونه او وسلوال کړکېچونه هم ستر تهدید دی. موږ د بیلګې په توګه په خپل پورت کې د عراق، سومالیه، د مرکزی افریقا جمهوریت، سوریه، سودان او اوکراین چې د خپل ګاونډي هیواد روسیه تر ظلم لاندې شوی یادونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان د ملکی تلفاتو زیات مسؤلیت درلود او په جګړه کې له کوچنیانو څخه کار اخیستی چې د انساني حقوقو اساسی نقص دی. رپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتای او له طبيعي څخه ډک چلند کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې د قانون حاکمیت کمزور دی او د بشري حقوقو ناقضینو ته له مجازات څخه معافیت ورکول کیږي. د شخصي زندانونو موجودیت د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تبعیض، د ښځو پر ضد جنسي تشدد، پر ماشومان او جنسي تجاوزونه، په افغانستان کې اداري فساد او رشوت، د قضایي سیستم کمزورتیا او د سیمایزو زورواکانو خپل سری محکمه، د بیان د ازادي محدودیت او پر خبريالانو حمله، هغه ټول موارد چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي عوامل ګڼل شوی دي. سلیم امرخ کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو فعال شمس الله احمدزی سره په افغانستان کې د شخصي زندانونو پر مسله او د ښځو د حقوقو پر مسله باندې خبرې کړي. نو که په خبرونه کې وخت لرو د احمدزی
نظر به
واورو.
بله،
د شمس الله احمدزی په افغانستان کې د شخصي زندانونو او د غیر رسمي عدالتونو په اړه وایي.
دا غیر رسمي عدالت حقوقي مواد دي چې کتیږي چې د دوو کس ترمنځ روغډول راولي. دا یو ښه کار دی، ولی متاسفانه په افغانستان کې د مشخصو عواملو په بنا چې په افغانستان کې د قانون واکمني نشته، په دې روي معالات کې د دولتي واکمني کمزوري ده. په جزایی مواردی کې فیصلې کېږي د اشخاصو افراد لخوا، نو چې دغه فیصلې په ډېرې منفي اغېزې د بشري حقوقو باندې لري. په ډېرو موادو کې دوی عدالت په خو لاندې کوي، ولی هغه کسان په دغو موادو کې فیصلې کوي چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون د 133 مادې په بنا باندې دوی د تحقیق وخت نه لري، دوی د فیصلې وخت نه لري، او دوی حقوقي پوهه نه لري. کله چې یو کس حقوقي پوهه ونه لري، په قوانینو باندې بلدتیا ونه لري، دوی قانوني صلاحیت تحقیق ونه لري، او دا په یو جزئي مسالې کې دوی فیصلې کوي. دا فیصلې په دې موادو کې د زورواکو په پلوي باندې کېږي، عدالت په خولند کېږي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه دلګیری چې زیاتره په ډېرو موادو کې خصوصا د دغو فیصلو هغه ډېرې او هغه منفي اغېزې د ښځینه حقوقو باندې دي. په دغه موادو کې چې کله چې په یو سیمه کې جنایت کېږي یا قتل کېږي یا جنسي تېری کېږي، بیا د محلي ناستو په پایله کې د فایل د کورنۍ نه یو ډلې په بدو کې ورکوي. اصلا په ډېرو موادو کې دغه فیصلې هم د افغانستان د اساسي قانون په خلاف باندې عمل ده، هم د بشري حقوقو د اصولو او معیارونو په خلاف باندې عمل ده، چې دا نه تنها دا چې عدالت نشته تامینولی، بلکې عدالت ته ډېر غټ زیان رسوي او د ډېرو افرادو د قربانیانو د بشري حقوقو د نقص سبب دي.
دغه خپل سري حکومتونه او دا غیر رسمي عدالتونه د افغانستان دغه قضایي سیستم ته څومره ضربه ورکړي ستاسو له نظره؟
اصلا دغه یو تشبث د قضایي او عدلي ارګانو په واکونو کې یعنی په افغانستان کې د اساسي قانون د 1930 مادې په بنا باندې تحقیق د څارنوالۍ د ادارې ده، ولې دوی غیر قانوني په دغه باندې تشبث کوي؟ یاده د دوسیو تطبیقولو رسیدګي جزایي دوسیو ته دا د محاکمو کار ده چې محکمه باید دوسیې وڅېړي او خپل د قانون د احکامو سره سم خپلې فیصلې صادرې کړي. دا په خپله یو نوه مداخله ده د عدلي او قضایي ارګانو په صلاحیتونو کې چې د دغو ادارو هغه اوتوریته په ټولنه کې کموي، ارزښت یې کموي. په افغانستان کې د فساد د واکمنۍ له امله په ډېرو موادو کې کله چې دغه دوسیې په دولتي یعنی د عدلي او قضایي ارګانو کې څېړل کېږي، خصوصا په ډېرو په دې حقوقي موادو کې هغه دومره سلسله اوږده شي چې په ډېرو کسان مجبوره کېږي چې هغه سیمو کې چې طالبان شتون لري هغو ته مراجعه وکړي یا متنفذه کسانو ته مراجعه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې فساد د بشري حقونو تخطي وته یوه لاره برابره کړې ده. افغانستان احمدزی صاحب څوارلس کاله وسول چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو لپاره د مبارزې لاره نیولې ده، نړیوالو ډیر زیاتې مرستې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې شخصي زندانونه دي، په افغانستان کې اوس هم زندانیان شکنجه کیږي، د دوی په حقونو باندې تیری کیږي. یعنی د دې عوامل څه دی؟ وایي حکومت پی خبر دی؟
په معابې چې شکنجه نشته، شکنجه کله کله د نیولو په وخت کې په نظارتخانو کې کیږي، په معابې چې شکنجه نشته. د معابې وضعیت د افغانستان کې موږ د محبسو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د محبسو د توخیزینو او ځانګړی قانون لرو، خو دولت په دې مهمه توانېده چې د محبسو شرایط چې په افغانستان کې د محالات سلب ازادي یعنې توخیزینو او محبس شرایط د قانون د غوښتنو سره سمون وتبر کړي. په دې ډول شونې کې موږ محبس نه لرو، یا که محبس په شخصي کورونو کې په کرایي کورونو کې ځای پر ځای دي، د شرایط ډېر تنګ دي چې په یوې خونې کې چې باید لس نفر وساتل شي هغې کې څلوېښت نفر
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې ویل شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ شوی. تاسو د دې سره موافق یاست؟
پرمختګ شوی ده، ولی هغه څوک چې په افغانستان د اساسي قانون په دولسمه ماده کې چې په افغانستان کې به د ښځینه او نارینه حقونه مساوي توګه وي، نه. اوس هم تاسو د رسنیو د لارې نه اورئ چې په افغانستان کې ښځینه حتی د کلنو ماشومانو ته تر جنسي تېری لاندې نیول کېږي. دغه امر او دغه ژبو کې اطلاعات ښیي چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو وضعیت ښه نه ده. اوس هم ښځه په بد وخت کې ویل کېږي، ښځه جبري ودونو ته چشه کېږي، وادره کېږي. په ډېرو موادو کې د تحصیل د زده کړې زمینه ورته نه مساعده کېږي، د کار زمینه ورته نه مساعده. نو بناً څه بدلون یې پیدا کړی ده، اما هغه په هغه توګه چې د ټولنې غوښتنه ده، موږ متاسفانه داسې شرایطو ته توصل اساسي نه لرو.
په افغانستان کې یو بشری فعال شمس الله احمدزی و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام دغه راز د ساينس او ټکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه د خبرونې د پاتې شیبو جوړوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې چیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د دانډي پوهنتون چیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول، چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساينس پوهانو هډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساينس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای ای جی سنسرونه لري، دا سنسرونه د مغزو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ترسوي. د دې سرتړونی جوړونکو شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مغزو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیا $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم دوستانو مشته داونی د هغو ټولنیزو ستونزو په اړه پیغامونه را رسیدلې دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. ځینې دوستان وایي د سیمو او لسوالیو لارې بندې دي او دوی نسی کولای خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي او یا هم د بل ځای څخه درمل ورته راوړي. یو شمیر نورو اوریدونکو بیا د ژوندیو په اړه شکایتونه راستولې دي. ځینې وایي چې په سیمه کې مکتب نسته، څوک وایي ژوندۍ لري خو ښوونکي نسته چې ماشوم نو ته تدریس وکي. خود زابل څخه یو اوریدونکو بیا لدی شکایت لري چې هم شونځي او هم شون کې لري خو وايي هغه مرستې چې د دولت یا نورو مرستندوی موصول خو له شونځي سره کېږي هغه زده کوونکو ته نه رسیږي او مستحق کسان ترې به برخې دي. د بتول په دې خبرونه کې په خپل د دوی څخه واورو خو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو یادونه کوم چې د خبرونه ته ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یو وزستا سو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوی ده. خبرونه د یوې مور په ځخ پیلو چې له دولت څخه غواړي د زندانیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي په ګډه به وورو.
دا بنديانو پر برابر د اشرف غنی سره یو غوړ بحث کوي چې د چنج نه کوي دغه د خدای وروي ته وګوري. دا د ملي وردو وکړه چې سپیری مور لاسته د افغانستان بچی دی چې مرته دا څوک د خدای مور زوريږي، کله طالب مور هم زوريږي، کله بندي مور هم زوريږي. مهم دا پیغام دی چې دغه قدر شو دی دوی چې دغه مبارک روزي پرې سره او په دغه شمعت په برکت سره دوی دغه بنديان ته واپو چې دغه نظر بنديان چې ناشتي موږ دې مور دې پلار نه لوانه چې نن په اختر نه اومه ده ګرځي دا یو نو بخښي او دغه بنديان ته وکړي چې هر بو تر مان ته دعا وکړي سبا کې برقرار شي. دوی دغه نقدر مې رباني وکړي چې دغه بنديان ته دی واپو چې دا چې نه کوي دوی وګوره د افغانستان کې یار زره بنديان په زندانو کې نه چې ولدا په لچخ کې زندان دې خپل اوره غلې ملاقات په دې کې خو د خدای په نامه کڅونه خلګه دغه رقم نه باسي خو ته خو یو غوړ با خاص وکړ نه چې په خانه لري نه مکتب لري نه پر دنیا شي لري ورته دا خو من دې لري دام خو دې لري دام دغه فکر باندې لري وتا که دغه کول جنم ته وکړ افغانستان په خلګو نو ولاکه زبا چی خیر وویني نو ولاکه تا ته دعا وکي او مزام په خپل دغه د توان چې موږ هم بد وکړي چې راي مو تا درکړه یا ولا زه د بندي مور یم په شپږ درو غني باندې ما زی بندي دی دغه نه د مواد مخدر پر جرم باندې دی بیا نو ته کار کې څه ور پیدا کړه ته یو غریب ور پیدا کړه دای نو نه چې په دغه رقم باندې تاکشه نه ولې چې ګر کاچاک وردی کاچاک بر معلوم کا بندي بي ګنا سره هم معلوم کا مزدور هم معلوم کا کلینر هم معلوم کا چې دا ټول مسلمانانه دي لاره ته مرداغه پیغام ده.
هلو السلام علیکم. د روزګار نو ولایت په چارچینو د ولسوالیم مردا اشرف غنی ته ته رحم دي چې موږ د چارچینو لار بند ده ټول څلور تنزلاري ز ټول د مریضان مصر کم وی سو او چیر لار سو د موږ یو مرګ مردان نه لرو نه چې په خانه سره یو لار لري چې نه څنګه د لین موټر سره ټول بند دي مردا پیغام دی وسلام.
السلام علیکم ازادی راځو کا زه خلیل چینه خروټو نه غږی کوم د منګه ف تمغه ول سوالای کی د چینه خروټو مکتب کې یو رسمي معلم لرو د منګه مو د ماشومان د سرنوشت دی کیڅو کې غږ ناوري مقصد وزارت معرفت نه د منګه خواهش ته منګه ته معلمین راولېږي والسلام.
بله السلام علیکم زمان سره د دې ورته کوله چې پولیسانه کې دې نو مکتب نشته مې نه لته نه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي.
بله السلام علیکم زه به هدا کوم نه نه جوړه کړم
ورودنه مده په ولس باندې کې د ماشومان وجب ډیر زیات خراب دي چې مکتب نه ستون ماشومان به تعلیم پاتې دي مرده حکومت به هیده کو د دې لمه خمو ست پیغام پرې شو چې مکتب جوړ کړو حکومت مرده هل رغښت په امان او سلامت دې ډیر ژوند به
السلام علیکم د سماد کندهار د ولایت خبر کول د ماندول سولې د ماده پیغام دی د ماپول سولې کې یو مکتب نو د ماده پیغام دی دا بس نو ته مکتب را جوړ کې مسته یو د پونی د وزارت څخه د غوښتن نو من نه نه خو نه
السلام علیکم زه د زابل ولایت د کلا د شهر څخه د زادی د رادیو څخه سره په تماس کې لکه څنګه چې نن د وزارت کې معرف نوې مودل نوې وزیر صاحب پر پخوانی وزیر صاحب د رشوت د خړولو یاده خیانت کولو تور وای اوسنی اداره په ولایتو کې د ټولو په فساد ککړ په زابل کې د کشیانو لپاره غوړي او خورما او د خوراکي شیان چې راغلي وو لنه نه سیم په پورته په ټولو کې شاګردانو سره وګرځول نه دي ورکړي دا کښته د نام سیم کښته تر اوله سیم بیا تر نام سیم په ورکړي دي نور لنامه سیم په لوړ ته دولسمه په یو مکتب کې په یو سیم کې چاته نه دی ورسېږي تاسو حساب وکړئ دا تخمینا څونه وړي او څونه مواد به کېږي چې دغه پخوانۍ اداره کې را مدیر معرف ته یا معاون د معرف ته یا نور لور دلې په زابل دننه کې لور پوری چارواکي دي سره تقسیموي د دې پوښتنه دی اوس السلام علیکم
پله السلام علیکم زه محمد نعیم وفادار د فراه ولایت در سره په تماس کې ما ارګورې تاسو ګورې چې د غزمور د فراه بند شیدې دا د څو واره د فراه والي صاحب محمد اشرف نن دا قبولونه کړې دي شپخانه وګورې چې کار پر څنګه لار پات دی او ګورې چې پر سره کم پات دی ولې دا سکی چې د خدای په منو سلام دا زه ډیر ډونه منم
السلام علیکم دا کندهار ولایت خو خبره کوم دا غزبر برکنستر من څنګه د شنوسته د پیچه راوځي دی په خپل خوري و سلام
سلام علیکم دا بادغیس ولایت دی نو ورما استول سوالی نو رول سوالی ته خل غنه ستلای وای کبلا سوال ته صح مشکل ولري مریض ولري نو ستلای وای کبلا سوال ته مرکی نو ما اشرف غنی صاحب ته دا غدي خایس ته دا موږ په اړه کې یو دغه و کې یو فکر وو دا څو موږ دای په ازاج و سلام
بلی السلام علیکم زه حیات الله حیات هلمند ولایت څخه کې کېدل ورسوالي تاسو دا پیغام پریږم ورور زما دا مشکل ده چې مشته باندې کې کېدل پولیس والے کې د سیم انتن نصب کې د مخابرات وزیر څخه دا هله او ارزولون چې د خدای په لیات مشته دی د سیم انتن د باندې کې کېدل پولیس والے کې نصب کې ورور زما مریض چې ولاش کنده راشتګات یا لري چې په تمش په لوس کې په لوس کې ښه څنګه ورته وو خو یو په لږ مشته لپاره یې هغه دا رقم چې پر سره ما خبر نه سم مطلب یې جوړه زه ته زمينه ورس خبر کوم مشمول کی خلک یو خدای په دې موږ دغه مخایرات وزیر صدا غوړو دا چې له کوچورو مشته دی په هلمند ولایت باندې کې کې پولیسو لري چې سیم انتن نصب کې کولای شي تاسو اوس معلومات وکړي د هلمند ولایت باندې کې کې پولیسو لري چې دوه دنې د سیم انتن نه دي هغه تجارتي دي چې کې پولیسو لري چې شخصا کافي مخزن په اطراف کار نه کوي ور مشته دغه هیله ورزول د خدای په امان سلام علیکم
دغه غزنی ولایت نه د اجرستان ولسوالۍ نه زحمت کوي څارګل محمد خیر یم دا طالبان سره خبرونه موږ ډیر د بدلې دي اشرف غنی ته د لوړ مقامات ته دا خبره وکړه ورته مخدر بدر خپل دا حکومت هم دربار کړه دغه په غزنی کې په کابل کې سره واچو او کني دا غلارې خو په موږ باندې درې میاشتې کېږي چې تل یې څوک مې غم نه خوري دا پیغام موږ ورو نه خپل پامه دغه غزنی
ولایت د اجرستان ولسوالۍ نه دا کومه ورته چې د طالبانو ترې زیاته دیوان تر ډیر زرم او ډیر زغه د اضافه دا دغه کومه د خواهش لري چې د اجمو ګلار اخلاص کې او زموږ ماشومان ورډان مریضان دی بل لار باندې باندې دا خواهش لري چې من په ترګول مخه ته پام
وکړم السلام علیکم زما پیغام دا غواړی زه دا پختیا ولایت د جنهل ولسوالۍ سیمې څخه خبرې کوم زمون په منطقه کې د جنهلو ولسوالۍ رډونو باندې طالبان تلوشي کوي او لیاري بنکړی وي او په سلمترو کې سلمتر مان کې فاصله لري په داس کې او سار باندې طالبان تلوشي کې بل دي نه حکومت خالق پروت وي دیکھ سے تو علامی کے ڈیر خیران دیو دا سرا کام خبر دو دمر مان سی دیلا پسلا لری.
السلام علیکم، احمد شاہ دا کسفار ولایت دا غوارک نسوالی سہا تاشی سلام نکر دم ایمان دا کندخار ولایت دا والی سہا بابینا مردان تقدا غشن دا دلت کندخار دا غوارک نسوالی سہا ستام لرن وفی ولا کند جنبار ورغلی دی نیه کچا کان بخصی دی نیه ولا که بل کار سوی ولا که پدا جر لسکالا کی ولا که دا کردی ساپا باچیش ولا که دا غنشی خزمت سوی دا اشرف غنی دا باچی کلو نفرات ولا که جو لسوالی ولا که بچلی پن نارمان خطلی پا خدا نیه اینی که خدا ولا غدا لکه دا باک دی آگه گای کار کوا گای سوزل یا گای چیل خلاص گای خراپا نیه کسید از نیز دغت که غام دی که از نیز که غام دی وفون چارواق پر ورسی اب جیگ و لسوالی در سپامو کی دا لار پانیت که دا لار دیر خراپا دی او دا دغی دنبار و دا غتار ورسان که مکتبونه نیست دا مکتبونه ورسان که واکسینونه نیست دا سرکم که حکومت دارکم نیم خواهیلا که یا شام بودیست دا غی دور خبی.
السلام علیکم، دروزگان ولایت د شیلاق تاسو سره څه خبرې کوم؟ ما د حکومت صدایی نه ده چې موږ یوه د باغوري نه شو پیدا کولی په یو پاس روژه کې د سلو درې سوه غوري دا باندې تاسو سوه وزوره دا څنګه حکومت کوي چې نه موږ لایې کولی کولی شي تر دغه دې خپل ټغران ټول کې یو شي ریزي په مخه ښه سلام
پیغامم دا د ورور سلام موږ کوچیان موږ خدمت نه کوي وطن خدمت نه کوي نو حکومت درې د مالداري وجه د درجات نه خلاصيږي موږ دا پیغام ده اصل په غني باچا ته.
السلام علیکم، د روزګان ولایت ګزر ولسوالۍ سمامدانی خبره کوم. موږ لارې ګردې بندې دي، د برات میاشت راهیسه زموږ لاره بنده ده. په لاره کې مې د اردو په خلاص کې موټران نه پرېږدي، اخواته طالبانو مینونه ویشي د پاره د خدای د طالبانو او د بل څه درخواست کوو چې دا زموږ لاره لاچي. یو تیم غوړي هم نه څه په بازار کې نه غوني وړسته نه شی پیدا کېږي. فرض روژه ده، وسلام د زموږ لارې راکړي، خدای مو وساته.
الو السلام علیکم، زه د پراده ولایت څخه زنګ وم. دغه د مایبینو شهیدانو وزارت کې په دا دفتر کې وروره اوس ټول رشوت خوري، یو رئیس یې نه خوري، دغه مایبین صاحب یې نه خوري، نور قسم په خدای چې ګرد رشوت غواړي، رشوت غواړي، رشوت ته پکې انتظار.
بله، زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر ته زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟
السلام علیکم، روزګان ولایت شیراسه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی د حکومت څخه، زه غواړم چې دغه د شیراسه ولسوالۍ منی لارې شاوخوا ماشره دي، لارې پر بندې دي، روژه مبارکې میاشت راغله، نه پټاټې، نه غوري، نه ګاز، نه چاوي، نه بران. موږ په شیراسه ولسوالۍ کې نشته. حکومت خپل ځان ته سامان وایي، دلته په کتاره چې روای شي وایي، دلته طالبان ستیاش، طالبان پر موږ لارې مندې کړي دي. اشرف غني سلمه دا هیله ده یعجې دغه ولسوالۍ کلوخت ورخوشي کې یعجې حکومت سره ډېر کې ملي اردو ودي نه شي. ملي اردو وایي دله جنګ نه کوي، وایي دله ماشي، وایي دله ځان سه طالبان شړي، وایي دله طالبان شاوخوا لارې مندې کړي دي. نه تېر په دنیا شی موږ نه پرېږدي، زموږ یې چاره اخیسته. موږ ملکیان د دواړو طرف تر پښو لاندې یو، هم دا په سر ټکي، هم هغه په سر ټکي. وسلام.
سلام علیکم، زه عبدالولی احمدی شما د ایرمند ولایت څخه دا خبرې کوم. سره کلابوس کلا چې د تاریخي کلا ده، موږ د سړک سره بېخي ډېر پتانګې ډېر په آزاد یو. سړک یې ډبرین سړک راله جوړ کړی دی چې کومه موږ هندوانه یي، یا یو انګور یي، یا یو بینډي یي، یا یو ارمۍ در بازاره پرې رسوو. هغه مه ګر سره کې د ژوند یوات یي، نه د خریدار سرګه لري. ډېر مو د سړک سره په آزاد یو. دغه نه موږ ارمان لرو چې دغه سړک مثال خبرې راله جوړ کړي، یا یو ډبرین سړک دغه ډبرې ایسه کړي، یا یو جغال پر واچي، یا په بله لاره، بیا په یو ډمبر په یو سمه توګه راله جوړ کړي. د کلادس کلا تاریخي کلا ده مانا.
الو السلام علیکم، زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم.
زموږ لار ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت ته غواړم چې دغه زموږ لار را خلاصه کړي، او خصوص د چیري د قمنداني امنیت سه دا سمه قمنداني نه ده. ګیزه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنګ دی او دی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
زه عارف شینواری د ننګرهار مظلوم ولس اواز په دغه دوا رهبرانو ته چې په خپل منځ کې حکومت سره وشلای دغه اکروژه ګوره په ننګرهار برق کټ شوی او په ننګرهار کې اداري فساد موجود دی. مرکزی دولت، وزیر داخله، رئیس امنیت، دغه خلک غم نه کاندي. اکروژه ده، دا ډیره مبارکه میاشته او په دومره غټ لیول معنی په غټ امکاناتو چې د افغانستان دولت سره دی او خلک په تکلیف سره دی، او دا یو مرکزی ولایت چې د نه ټول مرکز اکمال کوي او په ډیر پسپکه لهجه او ته دی ولایت قتل کوي. هیڅ مرکزی دولت د دې ولایت نه غور کانی، او هغه خلک چې کوم کې موجود دی هغه ټول کې زور واکان دی. او مثال غټو غټو په غټو رهبریت په غټو چوکو د ننګرهار خلک دلته ناست دي. دا د خپل ځان غم نشي کړی، د مظلوم غم نشي کړی، په خپلو زدو زارو کې ګرځي، د افغانانو په وینو لاسونه سره دي. وسلام.
السلام علیکم. زه حیران پکتیا والیم او جمعه زادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ده. او جمعه د افغانستان د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري، او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته. او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی، نه تعلیم شته، نه جای شته، نه کور شته، نه کلی شته، هېڅ نه شته. او د دوی د کارتو موده باید نوره هم وغځولی شي، او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي. او موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر په عذاب یو. زه تازه له پاکستان راغلی یم. دا مې خواسته تاسو ته ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوي. نو را ډېره مننه.